سلامونه قدرمنو اوریدونکو اسمت څاروانم د دې سات په خبرونه کې د آزادۍ په چپو کې پروګرام لرو چې احمد شبری وړاندې کوي. خو تر دې وړاندې د افغانستان او نړۍ تو خبرنه د طالبانو یو شمېر مخالفو مشانو چې د ترکیه په پلازمینه انقره کې راغون شوي وو د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړه. یو شمېر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی وو وایي دا غونډه په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کور به توپ د هغه په کور کې جوړه شوې وه. د دې غونډې په اړه د ګډې اعلامې تر څنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې دغو سرچینو آزادي راډیو ته راستولی د شاوخوا څلوېښتو سیاسي شخصیتونو له ډلې د شلو کسانو نومونه ذکر شوي دي. په دغو کسانو کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د جمعیت اسلامي ګوند د بیلي شوي ډلې مشر عطا محمد نور د اسلامي وحدت ګوند مشر حاجي محمد محقق د ولسي جرګې پخوانی مشر میر رحمان رحماني او د یو شمېر نورو سیاسي کسانو نومونه لیدل کیږي. پاکستان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تروریستي هلو ځلو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په سفر دی دا هیله پرون له سی ان ان تلویزیون سره په خبرو کې څرګنده کړه. بلاول بوټو زرداری دا هم وویل چې تمه یې دا ده چې طالبان په خپل ژمنه ودرېږي او پرې نږدې چې ترهګر د افغانستان له خاورې کار واخلي. د بلاول بوټو زرداری د دې مرکې تر خپرېدو مخکې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په ټویټر لیکلی و چې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ په کابل کې د ترسره شویو خبرو په ترڅ کې پر لنډ مهاله اوربند سلا شوې ده. د ایران د وسلوال ځواک لوی درسیز محمد باقری د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره د افغانستان په اړه خبري کړې دي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې باقری د تاجکستان له ولسمشر سره په خبرو کې وویل چې د ایران او تاجکستان وسلوال ځواکونه له افغانستان سره په سوله او ثبات کې مرسته کولی شي. جاپان ژمنه وکړه چې د افغان ښوونکو د دوه میاشتو معاش ورکوي. دا ژمنه د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت د پوهنې له مرستیال وزیر مولوی فیض الله جلال سره په کتنه کې وکړه. د باختر دولتي خبري اژانس راپور لمخې ښاغلی اوکادا همداراز وویل چې په افغانستان کې به د جاپان له لوري نیمګړي پروژې بشپړې شي. هند له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام کې پرون چهارشنبه د پاکستان په پوله کې د واګې له بندره د افغانستان په لور 2000 ټنه نور غنم ولېشل. په واګا کې د ګمرک کمشنر راهول ننګارا وویل دا غنم د هغې شمنې برخه ده چې پر اساس د هیواد افغانستان ته 5000 ټنه غنم استوي. لبنانی روسی پوځي چې د جنگي جنایت په تور د اوکراین په پلازمینه کیف کې یوې محکمې ته حاضر کړی شو پر خپل جرم اعتراف وکاوه. دا ټیټ رتبه روسی افسر چې واجم شیشی مارین نومیشي د اوکراین د شمال ختیځ په چوپا خیفکا کې د یو بایسکل چلوونکي د وشلو په باب د محکمې د قاضیانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا کار یې کړی دی. او په داسې حال کې چې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بیساري ډول مخ په کمیدو دی. د پاکستان حکومت پرون چهارشنبه د قطر په مرکز دوحه کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور پر شرایطو خبري پیل کړې.
آزادی پسپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم پر خبرونه که ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبان و یوشمیر اداری لغوه کړی دی. په دې ادارو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون، د مشرانو ولسی جرګې دارالانشاوي، د ملي مصالحې دالی شورا او د ملي امنیت شورا ادارې شامل دي. د طالبانو د حکومت پرستیال ویان انام الله سمنګانی وای چې دغو ادارو ته نور اړتیا نه وه او دوی د نوي کال په مالی بودیجه کې نه دي شامل کړي. د طالبانو پر دې پریکړه اروپایي ټولنې عکس العمل ښودلی او دا پریکړه یې تېروتنه بللې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې د مهمو بنسټونو د لغوه کېدو په اړه د طالبانو اقدامات د بشري حقونو او سولې په برخه کې د اندېښنې وړ دي. ښاغلی نیکلسن زیاتوي چې تر لسیزو نښتو او جګړو وروسته دغو ټولو بنسټونو ته ضرورت و. بلخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی وان برانت په ټویټر کې د طالبانو پر دې پریکړه خواشینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې یوازې قانوني حکومتونه د بنسټونو په تغییر کې د صلاحیت حق لري. ښاغلی برانت ټینګار کړی چې په داسې حال کې چې افغانستان اوسمهال د نړیوالې ټولنې پر بشري مرستو تکیه دی، په دا ډول وضعیت کې دا پریکړې حیرانوونکې دي. په خپرونه کې په دې اړه د بحث لپاره مو دغو کسانو ته بلنه ورکړې ده، د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی، محمد ابوالاحرار رامسپور د بشري حقونو د خپلواکې ادارې پخوانی غړی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د چارو کتونکی نجیب الله آزاد. لومړی به راشم له ښاغلي کریمی څخه به د دغه پریکړې په اړه نور وضاحت وغواړم. کریمی صاحب، څه شی د دې باعث شو چې طالبانو دغه ادارې لغوه کړي؟ که یو څه وضاحت ورکړئ لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسې ته او ستاسو درنو میلمنو ته او ټولو هیوادوالو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په دې اړه باید ووایم چې تاسو پوهیږئ چې اوسنی نظام یا اوسنی چې کوم حکومت ته د بودیجوي هغو ستونزو له امله څخه چې د هیواد ته باید هغه اړین خدمات عرضه کړي، هغه مواردو کې چې ضرور وي هلته باید خدمات عرضه کړي، چون دغه کمیسیونونه یا ادارې اوس محل فعالیت متوقف وو، هغوی ته اړتیا زیاته نه لیدل کېدله. نو په همدې اساس باندې د هغوی فعالیتونه درېدلي دي او که چیرې احیانا اړتیا پېښه شي وروسته بیا احیا کېدلی شي، ولې د اوس لپاره هغه ادارات یا هغه خدمات باید ارزه شي چې زموږ ولس او هیواد ورته اړتیا لري.
کریمی صاحب، لکه څنګه چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر توماس نیکلسن وایي چې په داسې وخت کې چې افغانانو سره مرستې روانې دي، دغو ادارو ته ضرورت و. څه فکر کوئ کله چې تاسو دا ادارې لغوه کولې، له هغو نړیوالو سره چې له افغانستان سره په بشري برخه کې مرستې کوي څه تفاهم شوی و که ضرورت نه و؟
اصلا خو د افغانستان په داخل کې چې کوم ادارات دي او فعالیتونه مخې ته وړي، هغوی خو د افغانستان تر داخلي مسایلو پورې زیاتره ربط درلود، ولې کوم ابعاد چې له خارجه بهرني بعدونه درلود، له خارجانو سره یې تړاو درلود، داسې نه ده چې بالکل هلته کوم کانال شتون نه لري چې له هغوی سره د کارونه منسجم شي. ولې په هر صورت باندې اسلامي امارات هغو ادارات او هغو خدمات حق د اولیت ورکوي چې هغه د ولس او د هیواد په ګټه وي، او د اوس لپاره د دغو کمیسیونونو یا ادارو کارونه متوقف وو. نو د بودیجه او هغو ادارو کارونه ته تخصیص شوی ده چې هغه د هیواد لپاره اولیت لري او اړین دي.
کریمی صاحب، دا پوښتنه به له تاسو وکم، بیا به نورو میلمنو ته مخه کړم. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اداره د دې لپاره شاید د جنو په نظر دا مهمه وي، د ستاسو په حکومت باندې د نړیوالو یو لوی انتقاد دا ده چې بشري حقونه لکه څنګه چې دوی غوښتنه لري نه رعایت کیږي. نو په داس وخت کې له سیاسي پلوه دا پریکړه سمه ده چې دا کمیسیون لغوه شي؟
تاسو په یوه ځای اسلامي امارات د اسلامي اصولو پر بنیاد باندې ټول کړنې او فعالیتونه مخې ته وړي. په اسلام کې د بشري حقوقو ته ډېر زیات اهمیت ورکول کیږي. اوس حال د اسلامي امارات لپاره تکثر د بشر د حقوقو په برخه کې هیڅ کوم نیمګړتیا او ستونزه نشته، په کوم ځای کې چې هغه موارد چې د بشري حقوقو اړوند وي او تشخیص یې د اسلامي اصولو پر وړاندې د رسیدګي ورته کېدلای شي. ولې ما مخکې یادونه وکړه، بیا هم که چیرې احیانا ودغو کمیسیونونو وحیا ولو تبدیل ته اړتیا پیښه سي، هم کېدلای شي چې بیرته بیا فعالیتونه پیل کړي.
مننه. رامسپور صاحب ته راشم چې په خو هم د بشري حقوقو په خپلواکه اداره کې دوی کار کړی دی. رامسپور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په دغه اوسنی شرایطو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ادارې ته ضرورت وو او کنه ضرورت نشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شبار صاحب، تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او درنو مېلمنو ته، جناب کریمی صاحب ته او تخنیکی همکارانو ته. په څه کې غواړم یو تصحیح وکم چې زه په تیرو 15 کلونو کې د خپلواک کمیسیون د حقوق بشر سره مې کار نه دی کړی، بلکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې سره مې په مسلکي توګه ما کار کړی دی. ستاسو پوښتنې په ارتباط باید عرض وکړم چې یو تشکیل دی، یو اداره چې کله جوړیږي هغه به د ضرورت په مطابقت سره وي چې ضرورت ورته موجود وي او کاري تداخل ایجاد ونه کړي او خپل مؤثریت او کارایي ولري. دا دوه اصل دي چې باید مؤثریت او کارایي پکې موجود وي او پکې سیاسي اهداف نغښته نه وي، بلکې باید هغه اداري اهداف چې د اداري تشکیل څخه په نظر کې دي هغه باید مطرح وي. نو دا تشکیلات چې اوس مثلا اسلامي امارات لغوه کړی دي، ځینې د دې تشکیلات داسې وو چې مثلا سیاسي اړخ یې ډېر وو، ځینې داسې وو چې کاري تداخل ایجاد کړی وو. مثلا تاسو د امنیت شورا ته وګورئ، دا داسې یو اداره وو چې مخکې تقریبا درې نور ادارې فلج کړي وو، د ملي دفاع، امنیت ملي یا وزارت داخله، او دا حالان چې بعد یو مشورتي نهاد وو، دا تقریبا یو اجرایی نهاد باندې بدل شوی وو. د یو عادي قومندان د امنیت ولسوالۍ د ترتیب کېدو څخه تر ترغتو کسانو پورې د دوی په واک وو، او حتی اکثرا رسنۍ او خلک هم دغه اداره په دغه موجوده حالات باندې هم ګرم ګڼي. او بل تشکیل مثلا د کمیسیون د نظارت د قانون اساسي وو چې په موجوده حالت کې چې موږ اساسي قانون تر اوسه نه لرو، خو په خود چې دا ضرورت محسوس نه و. او هلته یو پرنسیپ ده په اسلامي فقه چې وایي چې اذا سقط الاصل سقط الفرع، که چیرې اصل ساقط شوي وي نو فرع خود په خود ساقط کیږي. نو اصل چې اساسي قانون دی شتون نه لري، نو دا کمیسیون چې لپاره موجود وو. او بل دا دارالانشا د شورای ملي هم همدغه پرندغه فرمول باندې راځي. حالان چې موږ شورای ملي نه لرو، پارلمان نه لرو، نو طبیعي ده چې دارالانشا یو اضافي بوج په بودیجه باندې. خو پاتې کیږي دا مسله د کمیسیون د حقوق بشر. کمیسیون د حقوق بشر داسې یو نهاد چې دا د هغه بین المللي مواثیقو سره سم، چې یو یې د پاریس اصول موږ ورته وایو، او په 1993 کال کې دا تصویب شوي دي، د هغې پر بنسټ اکثرا هیوادونه دا نهادونه یا د نهادونو په تصیر یو تشکل لکه د کمیتې په شکل یا یو شخص د امبودزمن په صفت دوی لري. خصوصا د اسلامي هیوادونو کې چې موږ او تاسو وګورو، هغه کوم و 50 هیوادونه چې د اسلامي کنفرانس په لیټوب لري، تقریبا و درش د دغه هیوادونو په همدغه بڼه یو شی لري، یا کمیسیون لري، یا کمیته لري، یا یو شخص چې دوی د حقوق بشر څارنه کوي او خپل گزارشات وړاندې کوي. نو دا کمیسیون د درسې بین المللي مواثیقو پر بنسټ جوړ شوی و په تقریبا 2000 کال کې، او دا ډیر عمده نقش درلود، خصوصا د نظارت د نقض حقوق بشر او د بشري حقونو د نقض او تخلفاتو ارجاع کول اړوندو مراجعو ته، او خلک دغه ادارې ته مراجعه کوله، او دا ډیر یو خنه هاب، یعنی ښه کارونه هم
ماننه را مسپور سر ماننه مننه. اول بخښنه غواړم ځکه چې زما همکار چې ستاسو په اړه کوم معلومات تر سره شریک کړي، او په هغه کې دوی دې ته اشاره کړې و چې تاسو د خپلواک کمیسیون عضویت هم یو وخت درلود، د غل خاطر بخښنه غواړم. خو تاسو ویل مخکې چې عربي مقوله مو ویل چې اصل ساقط شوی دی نو فرع هم سقوط کوي، د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون په برخه کې هم کچرته تاسو جنې کنوانسیونونو ته اشاره کوي، نو د طالبان حکومت نړیوال پر رسمیت نه دی پیژندلې، چې نه دی پیژندلې دغه سوې ادارې ته چې نړیوال سره ارتباط پیدا کوي څه ضرورت
دا د رسمیت پیژندل مسله خو بوله مسله ده، اما هغه کوم تعهدات چې یو مملکت ورته ژمن شوی دی مخکې زمانو څخه راځي، دا تعهدات روسه په دې باندې طالبان سره دی ویلي چې دا طالبات مني کنه مني. حتی په نږدې ورځو کې یو ډیر غټ چارواکي د حکومت دوی د ځنګلي استاد د ملګرو ملتونو سره چې په مجلس کې ناس وو، ورته ویل چې موږ هغه مواثیق د بشري حقونو هغه مواثیق او کنوانسیونونه چې اسلامي اصول سره تکرار و نه لري موږ منو. نو دوی همیشه دا خبره کړې دي، او دا کنوانسیون داسې نه دی چې تیر حکومت یې منلی وي، دا د ظاهر شاه له وخته منل شوی دی. داود خان
خو هغه بیا د دوی له پریکړو سره په ټکر کې راځي، همداسې نه دی؟ مثلا هلته د میرمنو د حقوقو موضوع هم شته. مننه رابشم آزاد صاحب ته. آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه ادارې چې لغوه شوي دي، آیا دې ته ضرورت و چې په دغه وخت کې لغوه شي، او کنه دا ادارې لکه څرنګه چې رامسپور صاحب توضیح کړي ځینې اضافي وي؟
سلامونه او درنښت. کچېره موږ د ادارو لغوه او د اضافهوالی او د ضرورتو ګورو، نو د طالبانو د اوسني سیاسي ساختار هغه څه ډول ساختار چې دی رامنځته کړلی، هغه ته په کتو بیا نو نورې هم ډېرې ادارې دي چې غوته ضرورت نشته. یعنې د طالبانو د ادرسه کورته وګورو، اما که د افغانستان د ادرسه ورته وګورو، دیو ملت د ادرسه ورته وګورو او د افغانستان د استازیتو، بیا دا په ټوله کې به د نړۍ چې یو کور دی دغه د غړیتوب په اساس باندې تر ټولو ډېر د ادارو ضرورت من لیدل کېږي. هغه په څه معنی؟ د بشر د حقونو بحث کې راسي، تر ټولو ډېر نن نیوکې دادي دا چې طالبان دا منی ردوی دا بیل بحث طبیعي خبره ده چې هر څوک چې په دې باندې متهم کیږي چې هغه د بشر حقونه تر پښو لاندې کوي یا نقض کوي نو ښکاره خبره ده چې خپل دفاع کوي. اما دا ډېره ښکاره خبره ده چې د نن په افغانستان کې د رسنوی نیولې د ولسنیولې ټولنیز رسنوی او بیا تر نړیوالو ادارو پورې طالبان په دې متهمۍ چې هغه د بشر حقونه هر ورځ نقض کوي، هغه د میرمنو د کار حقونه وي، هغه د میرمنو د زده کړو حقونه وي، هغه د فکر د ازادۍ حقونه وي، هغه که پخوا په حکومت کې د پخوانی حکومت کې د دندې مسله وي خلک ضرور کېږي، د عقل په دې باندې طالبان متهم دي. نو نن د دغسې یوې ادارې چې د بشر د حقونو کمیشن دی تر ټولو ډېر ضرورت لیدل کېږي. زما دپاره دا ډېره جالبه ده چې دا ویل کېږي چې دغه ادارې ضرورت نشته، که د ضرورت په اساس باندې د طالبانو ځینې ادارې چې دوی تشکیل کړی دی هغو ډېر ضرورت نه لیدل کېږي. مثلا د امر بالمعروف بحث ته که موږ راسو، دقیق دې بحث ته که راسو، افغانستان یو اسلامي هېواد دی او افغانستان د جوړښت تر ننه پورې اسلامي هېواد دی. حتی د افغانستان د ټولنې چې یوه سنتي ټولنه ده، د افغانستان کلتور تر دې وړاندې چې اسلام نړۍ ته راشي 1400 کاله وړاندې، د افغانانو د کلتور ډیری دغسې موارد دي چې هغه د اسلام سره خورا ډیر ورته والی لري. نو په دغسې یو اسلامي ټولنه کې چې ضرورت نه لیدل کېږي دغه ادارې جوړول.
آزاد صاحب مننه، آزاد صاحب په همدې برخه کې به او بخښه. مهرباني مهرباني
ولاسو د نور ادارو ته که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وي، که هغه پر اساسي قانون باندې د نظارت کمیسیون وي، صحیح ده. اساسي قانون د پخوانی اساسي قانون لغو اعلان کړی دی، اما قانون خپل نه لري، اساسي قانون خپل نه لري. د خپل اساسي قانون د بیرته جوړښت لپاره هم تاسو باید د نړیوالې ټولنې سره د وصل لپاره هم دغسې یو اداره د دې لپاره هم د نوم لپاره هم وساتئ چې یاره په دې باندې موږ کار کوو، یا موږ د عقل ولسواکي او همدارنګه د خلکو ازادي او د نړیوالو عرفونو او اصولو د درنښت او د پاللو لپاره موږ د اخته یو نوي یو عمل کار کوو. همدا چې په بشپړ توګه له منځه وړل دا په دې معنا چې مطلقه دیکتاتوري استبدادي نظام
مننه په دې برخه کې به مننه آزاد صاحب مننه له خبرتیا وروسته ستاسو د خبرو په برخه کې د بلال کرمی نظر اخلم.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.15 صفه هم نیولای سي.
آزادی سپو کې پروګرام دی. موضوع مو په ورسیو کې د طالبانو له لوري د یو شمېر ادارو لغوه کېدل دي. د خبرونې میلمانه مودي محمد ابوالاحرار رامسپور، د کابل پوهنتون پخوانی استاد، د چارو کتونکی نجیب الله آزاد، او د طالبانو مرستیال بیان بلال کریمی. کریمی صاحب، مخکې دا خبره یاده شوله چې آزاد صاحب دې ته اشاره وکړه چې ځینې نورې ادارې چې طالبانو فعال کړي دي لکه امر بالمعروف وزارت، دا هغه نه دي، اغېزمنې نه دي، مؤثرې نه دي. لطفاً تاسو که توضیح ورکړئ.
په دې اړه باید ووایم چې هغه دینی مفاهیم یا هغه دینی او اسلامي اصول خو د علماو د فقهاو کار دی چې هغه د اسلامي امارت په اډانه کې په عمده ډول باندې راټول شوي دي. په دې مواردو باندې هغوی تر هر څه زیات پوهېږي چې کومې ادارو ته زیاته اړتیا ده، او د ولس له نفس سره برابرې دي، د دې ملت له نفس سره برابرې دي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اداره چې دا هغه د دې ملت او یا د اسلام غوښتنه ده. دا بې شکه چې زموږ هېواد او زموږ ولس مسلمان ده، ولې امر بالمعروف او نهي عن المنکر هم موږ تاسې د قرآن کریم او د احادیث محتوا ته لاسو، هلته و مسلمانانو ته د معروف باندې امر کېږي او نواهي او منکراتو څخه نهي ورته کېږي. نو بنا ټولې هغه ادارې چې رامنځته شوي دي او یا هم کار کوي، هغه د دې ملت او د ولس له نفس سره برابرې دي. تاسو پوهېږئ چې په تېرو 20 کالو کې چې کومه مبارزه شوې ده او یا د اوسنی نظام منځته راغلی، دا د چا تحفه نه ده، دا د دې ملت د قربانیو ثمره ده چې همدا ملت یې په وجود باندې دا نظام قائم کړی ده او په وجود باندې راوړی ده. نو هر څه چې دلته اوس د دې نظام تر قیادت لاندې ترسره کېږي، یعنی د کوم فرامین یا کوم اصول چې وضع کېږي، هغه د دې ملت ولس غوښتنه وي، نه د دې چې هغه له ځانه څخه یا د یو شخص یا د یو فرد یا د یو ډلې په عنوان باندې ترسره کیږي. په هر صورت مخکې ما یادونه وکړه چې کومې ادارات چې اوس مهال یې نه بودیجه ایجابوي او نه کارونه موثر وو مفید وو او هم کارونه وو فعالیتونه متوقف وو، هغوی د اوس لپاره ولاړ دي. که کله احیانا اړتیا ورته تیږه شي کیدلی چې ځکه دوی په لوی سر کې هم د مقطعي مسایلو لپاره ایجاد شوي وو چې هغه بیا هم احیا کیدلی شي.
مننه کریمي صاحب.
ولې د بشري
بله مننه دې موضوع ته بیرته به بیا هم تاسو ته راشم. رامسپور صاحب نه یو پوښتنه لرم. رامسپور صاحب، تاسو مخکې د اساسي قانون موضوع ته اشاره وکړه چې اساسي قانون نشته نو د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون ته ضرورت، لیکن طالبان خدای ویلي دي چې د 1934 کال د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون دوی عملي کوي.
دا خبر دی ظاهر شاه د وخت قانون یو کرت پورته شو، بیا وروسته کوم د هغه کوم تعقیبیا بل خبرې مطرح نشو. دا یو رقم مبهم پاتې شو او تر اوسه د دوی اراده یا نیت داسې خلکو ته او مطبوعاتو ته نه دی رسېدلی چې دوی څه رقم یو اساسي قانون والی په افغانستان کې جوړ کړي یا جوړی یا نه جوړی. مخکې هم داسې ګنګوسې ډېرې وو، دوه درې ډاکومنټونه او سندونه مطبوعاتو او رسنیو ته رسېدلي وو چې ګواکې دوی یو درافت یا مسوده د اساسي قانون جوړ کړی دي. بیا د دوی لخوا رد هم وشو.
مننه رامسپور صاحب، وبخښه له کریمي صاحب را سره دی له دوی په وضاحت توغړو. کریمي صاحب، کوم اساسي قانون په افغانستان کې پلی کیږي دغه نن سبا؟
اول خو باید دا واضح کړو چې اوس فعلا موږ د قانون له خلاص سره مخامخ نه یو. ټول فعالیتونه د اصول او د نورمونو مسر په مطابقت دي. البته دا به د تقاضا او د غوښتنو سره سم دا تقویه کیږي، پراخیر ژي به ګسترش به پیدا کوي تر څو هغې مرحلې ته ورسېږي چې موږ بالکل په هېڅ برخه کې قانوني نقیصه او خلا ونه لرو. البته په مستقل ډول باندې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، له دا وروسته خبره ده د نظام چې د آینده لپاره څه پېښېږي، ولې په اوسنی فعلی مقطع کې موږ د قانوني خلا سره مخ نه یو.
نو اساسي قانون خو یو هیواد کې شرط دی چې باید وي، حتی که په کودتا هم یو حکومت راغلی وي اساسي قانون باید اعلان شي پکې.
نو مخکې ما یادونه وکړه چې موږ د قانوني خلا سره مخ نه یو. همدا اوس ټول کارونه د محاکم دي، هغه خپل کارونه مخې ته وړي او د هیواد ټول ادارات چې دي هغه د اصولو د قوانینو له مخې مخې ته ځي، او له بین المللي ټولنې یا له هیوادونو سره هم د اصولو له مخې، ځکه چې هغه پذیرفته دي او د زموږ د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي. اسلامي امارت ورته لیواله ده او آماده ده چې مخ ته تګ ورسره وکړي.
آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د اساسي قانون خلا نه محسوسه نه ده؟
د اساسي قانون خلا فوق العاده محسوسه ده. یعنی دا بيخي غیر منطقي ده که تاسو چیرې د اسلامي بحث هم راخې، موږ په اسلام کې 15 فقه لرو چې جعفریه فقه ده، حنفي ده، مالکي ده، شافعي ده او حنبلي فقه دي، او د همدغو فقه لمخه ډېرې هیوادونه اسلامي هیوادونه خپل قوانین جوړوي او په ځانګړي توګه د جزا کوډ له همدې قوانینو لمخه جوړوي. صحیح ده چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، مطلق مسلمان د اسلامي ټولنه ده او طالبان د اسلامي امارت ادعا لري د شریعت د پلي کولو ادعا لري، اما شریعت هم بیرته په 15 فقه او ویشل شوی دی چې دا په ټوله نړۍ کې یو اصول دی، بلکې غوښتنه ده، امر دی، اسلامي امر دی. چیرې چې تاسو اساسي قانون ونه لرئ، بیا د پرونا کې تاسو نور عرفي قوانین ونه لرئ، د روزمره که هغه ساس سیاسي ساختار وي او که د ټولنې روزمره ژوند وي، د کومو قوانینو له مخې یعنی خلا که چیرې قضیه راځي، که هغه سیاسي وي، که هغه مدني قضیه وي، که هغه جزایي قضیه وي، د کوم قانون له مخې پلي کیږي؟ صحرایي محاکمې باخوغه هر ورځ اتهام واردېږي، هر ورځ په دې باندې طالبان متهم کیږي که اتهامات اخواته کوف څل ری، یعنی د قوانینو د پلي کولو لپاره د کاغذ پر مخ که د شریعت بحث مرادي کوم فقه ده؟
او بخښي آزاد صاحب، په دې برخه کې بیا ول کریمي صاحب نه پوښتنه وکم. کریمي صاحب، کوم فقه د کوم فقه په اساس باندې قانون په افغانستان کې تطبیقیږي؟
د اوس لپاره خو تاسو پوهیږئ چې په هیواد کې چې کوم قوانین یا کوم محاکم فعالیت کوي، هغه د اسلامي اصولو په چوکاټ کې فعالیت کوي، او کوم چې زموږ په هیواد کې له کلونو یا له پیړیو راهیسې چې کوم د اسلامي اصولو یا کوم مذاهب په اړه باندې فیصلې او احکام صادرېدل، د دغو په رڼا کې صادرېږي چې عمدتا حنفي فقه تشکیلوي.
نو د احناف د فقه په برخه کې جن موارد چې فرضاً لکه دغه د حجاب مسله سره منسته شوې ده، د احناف د فقه په اساس باندې خو دا هم ویل شوي دي چې مخې باید پټ نه وي، اوامر بالمعروف وزارت په دې ټینګار کوي.
دا خو تاسو بلې مسلې ته لاړه، اصلا هغه مسائل چې تر فقهي اصولو تر فقهي اوامرو پورې اړه لري هغه خو د علماو د فقهاو فیصلې او احکام دي. ولې په کومه برخه کې چې تاسو د کمیسیونونو د لغوې خبره وکړه، ما درته وویل چې په کمیسیونونو اړتیا د اوس لپاره نشته، هغه کومه قوانین چې اجرا کیږي یا کومه ادارات چې مخې ته ځي هغه د اصولو د اړتیا له مخې څخه مخې ته ځي، او اسلامي امارات ټول هغه ګامونه اخلي چې د ولس په ګټه وي او د هیواد د ګټو او د معنوي او اسلامي ارزښتونو سره تطابق ولري.
مننه کریمی صاحب. له رامسپور صاحب څخه به یو پوښتنه وکم، بیا به اوریدونکو ته مخه کو. رامسپور صاحب، څه فکر کوئ چې د اساسي قانون په نه موجودیت کې چارې له قانوني پلوه سمې مخته تللی شي؟
همدغه رقم چې نور درنو مېلملو هم ویل، دا ډېر یو غټ خلا ده په افغانستان کې نن سبا. مونږ هر شی شریعت ته حواله وکړو، په دې کې ځینې نیمګړتیا موجوده نن سبا. مونږ بینالمللي تعهدات لرو، مونږ مثلا نور اړیکې لرو نور ملکونو سره، دا موضوعات ټول مثلا خصوصا د شهروندانو په تحت دولت سره د دوی حقونه، مثلا چې مثلا په یو سند کې باید مسجل شوی وي، او دا غینه مثلا کچیر یو څو ترغړونه وکي په هغه باندې مجازات راشي. دا څه مثال په اساسي قانون کې ډیر عمده موضوعات چې مونږ پکې اوس یو خلاص موجود مواجه دا ډیر عمده نشواله ده. او په قضا کې نن سبا قوانین هم تقریبا د تعطیل په حالت کې ده، یعنی قانون نه عمل کیږي او د فقه سره سم نظریات او عمل کیږي او فیصله کیږي، او غت مسلې تر اوسه فیصله شوی هم نه دي په قضا کې. اکثرا دوی ولا مسائل او دوی هم ارجاع کوي اکثرا د سولې او جرګه ته، نو په دې کې یو غت خلا نن سبا موجود دی یقینا.
مننه رامس پور صاحب، له خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخ کو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې لاملمنو پوښتنې کولای شئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو.
ازادۍ په چپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو ده د طالبانو لوري د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسون، د مشرانو ولسی جرګې دارالعین شاوی، د ملي مصالحې دالی شورا او د ملي امنیت شورا د ادارو لغوه کېدل. په دې باندې له میلمنو سره بحث لرو. د خبرونې ته مو د چارو کتونکو نجیب آزاد، د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی، او د کابل پانتون پخوانی استاد محمد ابوالاحرار رامسپور ته بلنه ورکړی ده. مل اوریدونکو ته مخه کوو. د ټلیفون شمیرې به زه تاسو ته اعلان کړم. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221124 شپږ 01. تکراروم، 00420221124 شپږ 01. او د ټلیفون شمیره مو ده 00420221124 پنځه 01. تکراروم، 00420221124 پنځه 01. او تاسو د ازادي راډیو د سکایپ له لارې هم په دې خپرونه کې برخه اخیستی شئ. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپله پوښتنه وکړئ. دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکي ته به مخه کړو. ازادي په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست. یو واتس اپ لاره یو پیغام راغلی ده، دا به له تاسو سره شریک کړم.
السلام علیکم و رحمت الله تعالی.
دا پیغام هم هم دومره بل اوریدون کتاب مخه کو. دا پیغام هم بشپړ نو ثبت شوه. مهرباني وکړئ تاسو پلان کېست سراورو نو پېژم چې دا اوس یو زنګ راځي. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لوستن رادیو مړه کی زکه سی بیان سره اورو.
رادیو نه سټډیو ورسره سره مثلا جوړ به در بخه تاسو درنو مې منو سلامونه مې له شي خوش خوشاله کړو جوړ به است.
مننه مهرباني.
د تشکر زرکر سن سبلا چې زله کابل میالي کني ولې ده د محترم کریمي صاحب څخه دا یو پښتنه لرو چې دا د پارلمان له پارلمان مشران یې غو ولشي یې غو لغو کله مثلا په دې کې دامات مشکله هر کله کو په څه خاطر څه شي زیات مصرف تللی دوه مصرف تللی د بسټ د عمر په ستاسو مصرف تللی سې شنو اول دا خبره پښتنه ده چې مثلا په دې ورستی کې پر اپلینګ خبر دې داسې ادارې نور په مخ کې نه لې چې مثلا دې نور ادارې او څنګه ورته لاس کې و شو راکمې راخه مثلا موږ سړي مثلا هي شورت موږ ته ضرورت لري او ضرورت مو ول چې نور داسې ادارې خو دې
مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. وروسته به کریمي صاحب تاسو ته ځواب درکړي. بل اوریدونکي ته مخه کوو، مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست.
صبح خیر محترمه، تاسو سلام او میلمنو ته سلام وایم. همدرد در سره پاري لغمان ما.
مهرباني، مننه.
زه خو دغه وایم سروان صاحب چې ادارې خو ډېرې ښې خدمت وکړي او خدمت نه کوي د تش د نوم لپاره اداره جوړه شوي او وزیرانو پکې ځانونه په پیسو په سر یا دی واسطي په سر ګمارلي لکه چې په سر غټه بیلګه دی دا ولا قانون د سی او اداره د سی چې دل دیوال نه دی خو غنی لوړه کاوه واخو د کاوله د جمهوریت نوم په شرم او دغه سی ادارو دغه سی رهبرانو دی نه سی اداره خانه یې اداره بند خیره غیما نظر ومنه
مننه. بل اوریدون کې ته مخه کو اسریب سپورت پروګرام نه مهرباني وکي. آزادی سپوک پروگرام دی تاسو پلان کې اس مهرباني وکي.
قدرمنو اوریدونکو او قدرمنو منونو ته دا وهندران ګبیدار کړم چې تاسو په دې
مهرباني وکي تاسو پلان کې اس لوستن خبري وکي. ل اوریدونکو سره ستونز لرو د
تخنیک. السلام
مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم.
کریم احمد منیر د ایفونډي څخه خبر وکم.
مهرباني. تاسو
مان په نظر باندې
دا راډیو قاری صاحب دا راډیو لوستن مړکی هغه بیرته شغه نکاس کی دا تاسو ته راډیو اواز هم راځي ماته. تاسو کی دا تاسو ته راډیو اواز هم
راځي. څه دا وسمه
بس وسته خبري وکه بس اوس بس سمي.
زما په نظر باندې زدا شوایم دغه کمی شوهبي چې دی دا چې جوړې سوې دي دا خوري ریشي خو په وخت د ضرورت کې که اوس ضرورت نه وي بیا به ودی وت شاید ضرورت پیدا کیږي یا به نه پیدا کیږي. خو دلته به شاید مشکل دا وي چې دلته بودیجه کمه ده، دلته ترتیب جوړ نه دی. دا چې ترتیب جوړ سی په دې باندې به وروسته غور کیږي. اوس که په دې ټولو باندې غور کیږي بیا به بودیجه دونې قوي نه یي چې د ټول غور په وسي. زما په نظر اول به دا ضروري چې هغه ضروري ځایونه په ونیول سي په دې کمه بودیجه باندې. بیا چې بودیجه زیاته سي بیا به پر دې باندې سوچ کیږي، بیا به خبره کیږي. زموږ نظر دا دی.
مننه. مننه. بل اوریدونکی هم انتظار پات شوی داخلو بیا میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ اسریب سپوک پروګرام.
عرض سلام دارم برای شما و همه میمونه و همه شنونده های محترم.
تشکر. مهربانی.
با اجازه تان من یک پرسش داشتم. من یک معلومات میخواستم در مورد دستاوردهای یعنی ادارهایی که شما گفتید مثلا کمیسیون تطبیق بر نظارت قانون اساسی یا امینا، یک نظر گذرا به می کار کرده از امینا پسند که امینا چی دستاورد داشتن که همون دستاوردهای از اون اگر بر امروز به درد بخوره خو مردم مظاهره کنند بالای طالب بگوید از نان اوتان پیسیش بزنیم دمی را مصرف کنیم. ولی اگر اون دستاورد نداشته مسئولین از اون که امروز هم اگر در افغانستان باشه باید اونا محکمه شدن. پول افغانستان بود، چی افغانستان ظاهر شد، تشکیل ساخته شد، مردم فریب داده شد، این برای عوام فریبی ساخته شده بود تشکیلات. سوال من است که اون تشکیلات برای عوام فریبی ساخته شده بود یا برای خدمت؟ اگر برای خدمت ساخته شده بود اصلا یک نظر گذرا در مورد دستاوردهای اونا شده که بودن دستاورد داشتن یا نه.
تشکر، مهم سوال ده. ور بشو میلمنو ته رامسپور صاحب دغه د ورستی سوال د په برخه کې کچرته تاسو وضاحت ورکړئ لطفا.
تشکر مننه. واقعا دغه ادارې ته کچېره مونږ او تاسو وګورو کېدای شي ځینې مؤثریت خو مثلا د خپلواک کمیسیون د حقوق بشر مؤثریت ډېر خو یو مرجع او د خلکو لپاره عام نور نهادونه کچېره مونږ او تاسو زیر سو مثلا کمیسیون د نظارت پر قانون اساسي دا کمیسیون اول خو د دوی په وظیفه کې ابهام موجود وو استره محکمه دا اول چې دا تفسیر د قانون اساسي د مونږ وظیفه ده او دا کمیسیون دا کول نه دا د مونږ وظیفه ده دا منو چې په هر هیواد کې په هپاستول یوازونه کې یو شایسته یو تشکیل استه چې هغه د قانون اساسي د اجرا کېدو نظارت کوي خو افغانستان کې دا ابهام تر اخره پورې پاتې وو دا کمیسیون په دې کې شک نشته چې دوی معاشونه ډیر جګو او دا یو بوج و د افغانستان په بودیجه باندې خو بین المللي کومکونه هغه وخت زیات وو یا ولاره ورته موجود وو بل مسله دا و چې دوی وظیفه باندې چې دوی دا ابهامات موجود وو او د دوی کارکردګي خلکو ته روښانه نه و تر اخره پورې چې دوی څه کول د دوی د کار نتیجه څه وو دا حق د مونږ د خلکو څخه پوښتنه وو کې واقعا را به شو شورای ملي امنیت دا یو داسې یو تشکیل وو چې دا تقریبا د درې نور وزارتونو یا نهادونو صلاحیتونه سلب کړي وو د یو مشورتي نه نوم شورا او شورا وظیفه مشوره ورکول دي په نور هیوادونو کې هم داسې شورا شته خو دوی ریاست جمهور ته یا نور مراجعو ته مشورې ورکوي د ملي امنیت د خوندیتوب په اړه خو دلته په افغانستان کې دا خپل هغه عنوان دغه عنوان لاندې خپل وظیفه بدل کړي وو او د اجرایی نهاد باندې بدل شوی وو او بودیجه خورا ډیر چیګ وو دا دوه پاتې شو شورا د عالی مصالحه د شورا عالی مصالحه دا واقعا یو سیاسي جوړښت وو سره لدې چې موږ منو چې دا ډیر اړین وو دغه یو تشکل موجودیت په افغانستان کې مخکې لدې موږ شورا عالی صلح درلوده بیا وروسته چې جوړ سیاسي جوړجاړی وشو د ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبد الله پامینس کې دا یو تشکل د دې په واکه ورکل سو چې سوچ دا قناعت وکړي هو د اقل ځانته یو شی ولري نو دا تقریبا هم یو سیاسي جوړښت وو نتیجې صفر و تر اخره پورې او دې کې موږ او تاسو موازی نور نهادونه درلود دا وزارت د شورا عالی د مصالحه پسند کې وزیر د سولې وزیر موږ او تاسو درلود پسند کې د رئیس جمهور خاص استازي وو د سولې په چاره کې دا ټول تداخل کاری وو د یو ول په باندې او ابهامات هم موجود وو بودیجه هم لګښت ډیر وو او افغانستان باندې یو بوج او کارکردګي هم موثریت نه درلود اگر رقم چې د موږ خلکو او د موږ د وطن شرایط تقاضا کوي او پاتې شو شورای ملي خود ته خود یو تشکل د درولنشا او ته ضرورت وو د دوی ته تقرر او دغه موضوعات اداري کارمندان د موضوعات بودیجه او د مسائل وو خو مخه دا به ور سره موجود وو ضرور وو خو اوس شو شورای ملي موجودیت نه لري خو مخه به دا یو بوج وي بودیجه
رامسپور صاحب تاسو مخکې هم خپل خبرو کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د ضرورت په ضرورت باندې ټینګار وکړو فرضاً په دې تیرو کلونو کې دغه کمیسیون څه لاسته راوړنې لرلې که چېرته یو درو ته اشاره وکړي لطفا
په زرګونو قضیې چې هغه د بشري حقونو د نقض قضیې دي په زرګونو یعنې کیدای شي تعداد شمیرې د لسهاو زر نه ډېر وي دوی ثبت کړي وو دوی خپل گزارشات ورکول د ماشومان د حقونو په ارتباط د افراد دارای معلولیت د وضعیت په ارتباط د افغانستان د اقتصادي او اجتماعي ودې او وضعیت په ارتباط
دا خو بخښي دا خو نورو ادارو هم دا کار کوي فرضاً تاسو په یوناما کې کار کوي یوناما کې هم دغه برخه کې توجه نه کړي
نه یوناما بیا یو بل منډه کې د لوچ دغه منډه سره سم دوی خپل کار کوي خصوصا د ملکي تلفاتو په بخش کې یوناما دې دغه وو ډیر خپل وو ځکه چې خپل امکانات تشکیل دوی درلود کمیسون هم دا کار کول په دې ورسره کولو کې خو په نور ورسو کې ډیر موافق وو ډیر قوي وو او خلکو ته یو مرجع وو تقریبا او ځانته قانون درلود او دغه قانون تصویب شوی وو دی او د قانون په شوکات کې دا کار کوله
مننه کریمی صاحب یو اوریدونکو هغه اڅکزی دا خبره وکړه چې نور کوم ادارې په پام کې دي چې لغوه شي که توضیح کړئ لطفا
اول خو دا باید واضحه کوم چې دا اوریدونکو خوشبختانه د میلمنو هغه کلی محتوا د خبرو دا و چې واقعا هم دغه ادارو هغه اندازې بودیجه ور باندې باید مصرف سي مؤثریت نه درلود او دغه د کارونو فعالیت متوقف کېدل یې ضررمن نه دی او ډیر بد نه تمامېږي او وقته سودا اوریدونکو د خبرو په اړوند باید وایم چې اسلامي امارات خو د هیواد د اولیا ګټو پر وړاندې کې تحقیق کوي ارزیابي کوي په ټول هغه مواردو کې چې اړتیا ولې د سیاحت اقدام کوي او یو قانوني ګام پورته کوي د اوس لپاره هم دغه ادارې تاسو یې نمونه یا د دوه کارونو متوقف دي د نور په اړه باندې څه نه دی ویل شوی
مننه آزاد صاحب کدی تراشو چې دغه ادارې چې مخکې رامسپور صاحب د بشر د حقونو د خپلواک میسون یادونه وکړه چې دا مؤثره اداره وه، ستاسو په باور د دې ادارې کارونه څرنګه وو؟
څنګه چې تاسو ګورئ، یو بحث دا چې یوازې د بشر د حقونو کمیسیون نه، بلکې د راکول کمیسیون چې لغوه شوی دی، ادارې لغوه شوی دی، یا کوم ادارې چې شتون لري، که موږ د پخوا سره پرتله کړو، یو د کرونا په اړه دغه فعالیتونو لاسته راوړنو په حقله، بیا خو نور ډېر څه وو چې تاسو که همدې ته کښېنې سره پرتله کړئ، ډېر څه وو چې ډېر لاسته راوړنې درلودې، ډېر څه وو چې نهایت زیات نیمګړتیاوې درلودې، نیوکې پر کېدلې. په دې کې هېڅ شک نشته چې هر اداره د بشر د حقونو په ګډون باندې نیمګړتیاوې لري. د بشر د حقونو کمیسیون بېل شکه چې ډېر لاسته راوړنې درلودې، لیکن ډېر نیمګړتیاوې درلودې. یو نیمګړتیا دا وه چې په هماغه وخت کې د نیوکې پر کېدلې چې د یو خاص ډلې یا قوم یا ګوند یا فکر رهبری پکې موجوده وه، او د یو خاص طرف ګټې پالل کېدلې، او د ځینو کسانو یا د یو خاص طرف جنایتونه نه څېړل کېدل. دا نیوکې د بشر د حقونو په کمیسیون باندې وې، لیکن په ټوله کې هغه د اشخاصو کړنې وې. هغلته شخص، هغه څو یو شخص براوستل شو چې یغه به دا کړنې ترسره کولې. اداره، د ادارې تشکیل، د ادارې جوړښت، د ادارې ضرورت، هغه بیل بحث دی. که موږ هغه بحث ته راځو، د بشر د حقونو کمیسیون ضرورت من خورا ډېر لیدل کېږي. دا چې په تېره کې د لاسته راوړنې څومره وي، یا په تېره کې د دې نیمګړتیاوې څه وي، په هغه موږ بحث وکړو، نو خو د افغانستان اسلامي جمهوریت او د افغانستان اسلامي امارات دا بېخي متفاوت شیان دي، بېخي هر څه سره بدل شول. نن تر ټولو ډېر ضرورت دغه و چې په اوسني واکمنانو باندې د نړۍ د خوا چې کوم نیوکې کېږي، او بیا د خپلو مرکو کې بېرته وایي چې نه، موږ دې سره ستونزه نه لرو، یا دغه چې هېوادونو سره موږ مثلا متحده ایالاتونو سره موږ نه دښمني لرو، ستونزه لرو، هغه دې بېرته راشي، دلته دې فعالیتونه پیل کړي، هغه دې اقتصادي پروژې پلي کړي، او زموږ سره د ډیپلوماتیکې اړیکې ولري. نو د دې کړنو دپاره تاسو باید هغه نړیوال اصول، د نړیوالو عرفونو له مخې، د ملګرو ملتونو د کنوینسیونونو له مخې، مخکې یادونه وشول چې افغانستان اوس هم د یو ټولو کنوینسیونونو غړیتوب لري، او په ناسو کې یادونه شوې ده چې هغه د اسلام سره په ټکر کې دی. نه د هیڅ کنوینسیون د کنوینسیون غړیتوب نه لري، ځکه د کنوینسیون غړیتوب د اساسي قانون برخه ده. ستاسو په پخواني اساسي قانون کې په اوه ماده کې ډېره ښکاره یادونه شوې چې نړیوالو کنوینسیونونو غړیتوب چې افغانستان لري، دغه دغه کمیسیون اوامر پلي کېږي دلته د افغانستان د حکومت لخوا، یا ټول کې دولت لخوا. کله چې هغه قانون تاسو منځ ویسئ، غړیتوب ټول له منځه ولاړ، او د همغه روابطو د ساتلو لپاره دغسې ادارو شتون لازمي وو. که موږ پر اساسي قانون د نظارت بحث ته راځو، یا مثلا د ټاکلو خپلواک کمیسیون ته راځو، که د ټاکلو خپلواک کمیسیون لغوه کېږي، نن که دا امکانات نه وي چې ټاکنې دې وسی، اما اداره باید وي تر څو نړۍ ته دا وښوسي چې په افغانستان کې د افغانستان د
ولس، البته آزاد صاحب وبخښئ، کریمي صاحب هم دې ته اشاره وکړه، که چېرته بیا ضرورت شو بیرته به دا ادارې فعال کړو.
همدغه نن ضرورت ځکه دی چې تاسو نړۍ ته او افغانانو ته باید دا وښیئ چې موږ دا اراده لرو چې که سبا وي که بله وځي، د ولس په خوښه دولت رامنځته کړو. کله چې تاسو اداره لغوه کوئ، دا په دې معنی چې موږ اصلا د دې طرفدار نه یو. موږ نه غواړو چې په افغانستان کې د ولس په رایه، د ولس په انتخاب باندې، د ولس له ادرسه، د نړیوالو اصولو له مخې
مننه آزاد صاحب، پام دې برخه کې به مننه لوې خبرتیا وروسته به پام دې برخه کې د کریمي صاحب نظر له اوریدونکو سره شریک.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
کریمی صاحب مخکې آزاد صاحب دا خبره وکړه چې دغه ځینې ادارې باید د نړیوالو له خاطر هم په افغانستان کې وساتل شي، تر څو د نړیوالو اعتبار او اعتماد پیاوړی شي. ستاسو وضاحت څه دی؟
بلې، بې له شکه دا مهمه ده چې له نړیوالو سره پرمختګ رامنځته شي او تعاملات قوي شي او روابط رسما پیل شي، ولې دا ډېر اړتیا لري چې نړیوال داسې افغانان ډېر د پلسوي دي او هېواد یې له درنې جګړې راوتلی ده، باید وار له مخه رسمي روابط پیل کړي شي. اسلامي امارات د یو مسؤول نظام په توګه، د یو مطرح شده جهت په توګه، له هغوی سره خبرو ته وګو، اندېښنو چالشونو ته وړاندې شي چې نړیوالې لري، او د یو
مسؤول نظام په توګه لاغوي سره مخته لاسي ولې د اوس لپاره چې هغوی غوښتنې د یو مسؤول نظام په توګه ترې کوي ولې په عین زمان کې بیا روابط رسمي نه دي پیل شوي. دا دوه یو متناقض فکتورونه دي چې سره واقع شوي دي. او یوه بله خبره دا ده چې کوم ادارات چې اوس کارونه فعالیتونه متوقف دي د هغوی خو یو هغه پرسونل د اداراتو د چې هغه خو تاسو پوهیږئ چې له دې تعاون سره چې کله دا تغیرات راغلل ځینې له هېواد څخه وتلي دي او ځینې کارونه پرېښي او هغه فرنیچر او هغه اموال هغه خو یې پر خپل ځای باندې دي چې کله هغه اړتیا مخکې ما یادونه وکړه په داسې د ارزیابي او له تحقیق وروسته څخه د ملي ګټو د خلکو د غوښتنو په رڼا کې به رسیدګي ورته وسي.
یعنی دغه ادارې په خپل حال پاتې دي له دغو ادارو د نورو شیانو لپاره استفاده نه کېږي د اوس لپاره؟
نو د نظام سره دی له حکومت سره دی د حکومت تر دغه لاندې دی هغوی به د خپل منافع پرانا کې تنظیموي.
مننه. ازادي پڅپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو دا ده چې د طالبانو له لوري یو شمېر ادارې لغوه شوې دي. په خپرونه کې مو میلمانه دي د چارو کتونکي نجیب الله آزاد، د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی او د کابل پانتون پخوانی استاد محمد ابوالاحرار رامسپور. رامسپور صاحب، د خپرونې وروستیو دقایقو ته رسیدلی یو لس دولس دقیقې وخت لا پاتې دی، ستاسو په باور باید څه وشي چې دغسې ادارې لکه څرنګه چې مخکې تاسو توضیح کړه چې ځینې په کار نه دي او آزاد څه بیا دا وایي چې نه، ځینې باید وساتل شي تر څو له نړیوالو سره د تعامل لارې چارې سری شي. تاسو څه وړاندیز لري؟
مننه. فقط مخکې له دغه چې دې سوال ته ځواب ورکړم، یوه ټکي ته اشاره کوم چې افغانستان موجوده حکومت تر اوسه پورې اتل کنوینسیونونو غلیتوب لري، ځکه چې د کنوینسیون وتل د ویانا د 1989 کنوینسیون سره سم ځان ته یو ځانګړی پروسیجر لري او دوی تر اوسه رد کړی نه دي. په تېرو لسو کلونو کې چې زه خپله د ملګرو ملتونو په استازیتوب په یو ټیم کې طالبانو سره په دوحه کې د خبرو اترو په بشري حقوقو باندې بوخت وم، دا موضوعات په کرات او مرات ذکر شوی دی او دوی سره بحث شوی دی. دوی تر اوسه رد کړی نه دي کوم کنوانسیون وتل، او دوی موکول کړی دي اسلامي اصول سره چې کیدای شي په آینده وختونو کې دوی سره وسیړي او بیا خپل موقف معین کړي. په دې کې بعد کوم ادارې بعد وساتل شي چې تر سوچ دنیا سره اړیکې خو وساتل شي، بعد ارزو چې هر هغه ادارې چې بین المللي مواثیق سره سم یو ځانګړی پوزیشن او موقعیت لري هغه باید وساتل شي. د بشري حقوقو کنوانسیون د پاریس د اصولنامې سره سم جوړ شوی و. اسلامي هوادونو داسې نهادونه درلوده او دا ضرور و چې دا باید پاتې شوي. اوس هم وخت کېدای چې دا موجوده کسان موجوده حاکمان په دې باندې یو غور وکړي او داسې نهادونه وساتي تر هغو چې د بین المللي ټولنې سره په خپل اړیکو سره یو مشروعیت ترلاسه کړي. دا ډېر اړین دي دوی ته. نور پاتې کېږي داخلي موضوعات، داخلي مسایل، داخلي تشکیلات هر هیواد پورې اړه لري او دوی پوهیږي چې شرایط سره سم کوم بنسټونه جوړ کړي، کوم بنسټونه وساتي چې د خلکو ژوند ښه کړي، د خلکو لپاره خدمتونه ورسول شي، د خلکو حقوق خوندي شي. اوس نن سبا مثلا د سکتور عدلي او قضایي کې ډېر نیمګړتیا موجوده، ضرور دا چې دغه سکتور تر هر څه نه مخکې باید فعال وساتل شي. خلک د یو وثیقو پسې ورځو میاشو سرګردان کېږي او وثیقه په لاس کې نه راځي. همداسې نور خدمات دغه سکتورونه باید لا پسې تقویه شي تر څو چې دنیاوال هم وپوهیږي چې دا موجوده کسان چې اوس قدرت اخیستي دي دوی یو څه خلکو ته هم ژمن دي او دوی ته خدمتونه برابروي.
مننه رامسپور صاحب. کریمی صاحب، د رامسپور صاحب د وړاندیز په برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
بلې، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې اسلامي امارات د هیواد اړتیاوې تر هر څه مخکې په نظر کې نیسي، هغه ګامونه او اقدامات چې پورته کېږي هغه د عیني واقعیتونو سره په سمون کې وي. موږ په هیواد کې دننه اوسېږو، د هیوادوالو د ولس او د دولت او د حکومت اړتیاوې لمس کوو، حس کوو، د هغو په رڼا کې ګامونه اخیستل کېږي او دا له دقیقې ارزیابۍ او تحقیق وروسته څخه په دې برخه کې ګام پورته کېږي. البته د دغو کمیسیونونو یا دارو د فعالیتونو متوقف کېدل هم د همدې اړتیا له مخې څخه شوي دي. د اوس لپاره د هیوادوالو ته باید هغه ضرورتونه وړاندې شي، هغه خدمتونه وړاندې شي، د دوی هغه اساسي اړتیاوې پوره کړي او د خلکو د ژوند په بهبود کې پرمختګ رامنځته شي او زیاته بودیجه پر اضافي اداراتو باندې مصرف نه شي. نو بنا د اوس لپاره د دوی فعالیتونه متوقف دي، ولې په هر صورت هغه اوږدمهاله یا په راتلونکي کې د زمونو سره د مختتللو او یا د قوانینو د عیارولو په برخه کې اسلامي امارات د خپل وګړو او د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې بیا هم د اداراتو احیا کولو ته که اړتیا ورته پیښه شي ګام اخیستلی شي.
مننه. خو بیا هم کریمی صاحب سوال دا دی چې ځینې مهم نړیوال لکه د اروپای ټولنې سفیر توماس نیکلسن، لکه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی برانت، دوی ټینګار کوي چې دغه سي ادارې باید په دغه وخت کې لغوه نشي. فکر نه کوي چې د ستاسو د حکومت لپاره تر ټولو دا مهمه ده چې له نړیوالو سره ورس په ورس فاصله رالنډه کړي، لیکن ځینې پرېکړې دغه فاصلې ورس په ورس بیرته لرې کوي سره زیاتوي؟
نه شبر صاحب، په دې اړه باید ووایم چې اوس لپاره خو داسې نه ده چې له نړیوالو سره موږ د تعامل یا د روابطو کوم برخې فعالې نه دي، خو د اسلامي امارت مسؤولین په ټولو برخو کې د نړیوالو هیوادونو سره په مختلفو عرصو کې تماسونه لري او د هغوی اندېښنې د هغوی سره په خبرو کې د پرمختللو لپاره زمینې برابرولو لپاره ګامونه اخلي. داسې له یو بنبست سره خو موږ مخ نه یو، موږ خو روابط ډیپلوماتیک روابط او تجارتي اقتصادي په ټولو برخو کې له مختلفو لډیرو هیوادونو سره همدا اوس ګرم روان دي چې په نړیواله کچه یو تمایل موجود دی چې له افغانانو سره نږدې راشي او له اسلامي امارت سره نږدې تعاملات پیل کړي. همدا اوس د جاپان هیواد د امادګۍ ښودلې چې په نږدې راتلونکي کې سفارت پرانیزي او معلمینو ته معاش تادیه کړي، او په نورو برخو کې د معیشتي بدیل په برخه کې د کوکنارو په برخه کې امرستو کې په مختلفو برخو کې تیرو هیوادونه دې ته تمایل لري چې اسلامي امارت سره نږدې راشي.
کریمی صاحب، تاسو جاپان یاد کو بخشي، جاپان رسما خو دا خبره نه ده کړې چې سفارت پرانیزي، صرف سفیر په کابل کې لږو کسانو سره کتلی.
بله خو همدا یو د جاپان د حکومت یو رسمي کاست چې خپل یادونه یې کړې ده چې دا به په راتلونکي کې تقویه کیږي او دې ته به لاره هواریږي چې انشاءالله امیدواري ستاسې په مختلفو کچو کې نور پرمختګونه هم رامنځته شي په سفارتي او ډیپلوماتیکه برخه کې. نو بنا تمایل په نړیواله کچه موجود ده چې د اسلامي امارت سره نور هم مخې ته لاړ شي، او اسلامي امارات هم د هغو تعهداتو له مخې ځکه چې بینالمللي اصول نورمونه ایجابوي او دنیا ته اطمینان ورکوي چې هغه له افغانستان څخه خلکو هیوادونو ته د خطر نه پېښول دي او له هیوادونو سره د ښه تعامل او د ښو روابطو برقراره کېدل دي، دا هغه څه دي چې د نړیوالو حق ده او په دې برخه کې باید اندېښنې څرګندې کړي چې اسلامي امارت
البته نړیوالو تر ډیره په وروستیو کې د بشري حقونو مسله ډیره راپورته کړې ده، مثلا خصوصا د میرمنو د نجونو د حقونو سه ستاسو په ګډون د طالبانو ویندویان هم دا خبره کوي چې مکتبونه پرانیزو د نجونو مکتبونه، هغه ورس پر ځنډیږي. یو ځل ویل چې پرانیزو یې د حمل په درېمه بیا ورسته وځنډېدو، بیا ویل چې پرانیزو یې بیا وځنډېدو، بیا د حجاب مسله پکې راغله. له دې سره دا پورونه د سیخپری شو د بشر حقونو ډلې هم انتقادونه کوي. دغه رقم خبري او د ځینو کمیسونونو لکه دغه رقم چې اوس یادونه وشوه کنه لغوه کېدل، که چېرته له نورو سره په تفاهم نه وي فاصله، فکر بیا هم دمدا سوال فاصله زیاتوي همدا سینه ده. بله، د کریم صاحب ټلیفون قطع شو، هڅه کوو چې رابطه ورسره ټینګ کړو چې دغه دوه شیان څه دي. آزاد صاحب، که باس راون غاړو، څه فکر کوئ چې څه باید وشي په دغه فعلي شرایطو کې؟ آیا دا ممکنه ده چې په کابل کې د چارواکو رابطه له نړیوالو سره بهتره شي او روابط عادي شي؟
لومړی خو زه غواړم چې یادونه دا وکړم چې کریمی صاحب وار وار د کوم اصطلاح چې وکاروله د توقف، چې دغه ادارو فعالیتونه متوقف شوي دي او د اړتیا په وخت کې به بیرته پیل شي. په وقتي لحاظ کې چې موږ اصلاحات تعریف کړو، دغه ادارې متوقف شوي نه دي، لغوه شوي دي، او لغوه په دې معنی چې د بیخو ریښې څخه ووتله. بیا چې سبا ته ضرورت کېږي طبیعي خبره ده چې دوی په ګټه هر څه نو دوی بیا خپله خود کوي، او د اړتیا پر مهال که د اړتیا بحث راشي د بشر د حقونو لکه مخکې مې چې یادونه وکړه د کمیسیون شتون د دې اړتیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډېره نن ده. راځم ستاسو پوښتنې ته چې څه باید وشي. نه، په هیڅ عنوان دغه ډول چې طالبان روان دي، د دوی برخورد سیاسي برخورد، هغه ټولنیز برخورد خپلې ټولنې سره، او بیا ډیپلوماتیک برخورد د نړیوالې ټولنې سره، اصلا دا نه ایجابوي چې نړیوالو سره د دوی واټن راکم شي په هیڅ عنوان نه. که تاسو ازادۍ کېدی شي دې څخه یو خبر هم جوړ کړئ چې طالبانو رسمي ویان څه دا وویل چې د جاپان سفیر یا د جاپان دولت په افغانستان کې د خپل سفارت پرانیستلو خبره وکړه.
چې داسې نه ده که جاپان دی که نور هیوادونه دي هغه که د افغانستان سره مرستې کوي هغه بشري مرستې دي که هغه د معلمینو د معاشاتو خبره کوي چې دا له بده مرغه یوه ننګونه ده دا له بده مرغه یو ډول ستر چیلنج دی چې دولت ته پروت دی چې تا د معلمینو معاش نور څوک ورکوي. په هر حال بیا راځو دې بحث ته چې څنګه کولی شو چې موږ ته د نړۍ سره ډیپلوماتیک اړیکو لرو. هغه دغه مسایل چې دا دومره یو ساعت بحث پکېږي او هر ورځ بحثونه پکېږي په دې مسایلو باندې د دغه مسایلو په پام کې نیول دي په افغانستان کې دننه بې له دې چې تاسو د نړیوالو سره ډیپلوماتیک اړیکو د جوړولو لپاره یو څه وکړئ. د افغانستان د ټولو پخواني قوانینو له مخې په افغانستان کې د څومره چې قوانین پلي شوي دي او بیا د افغانستان د سنتي ټولنې د هغه عمده قوانینو چې هغه موږ هغه غیر رسمي قوانین ورته وایو یا کلتوري قوانین د هغو له مخې او بیا د شرعي احکامو له مخې د بشر د حقونو ساتنه د هغو پالنه ده. دا د واکمنانو مسؤلیت دی چې په افغانستان کې دننه په دې جغرافیه کې چې څومره وګړي اوسي که هغه نر دی که ښځه دی که ماشوم دی که سپین ږیری دی د هغو حقونه هغه که د زده کړې وي هغه که د فکر وي هغه که د سیاسي تمثیل وي هغه که د
کاروبار
دا هغه مهال موږ کولی شو چې د اقل یو ګام پورته شي نړیوالو سره د تعامل د رامنځته کېدو په موخه.
مننه استاد صاحب. د کریمي صاحب ټلیفون بیرته هغه شو بیرته سم شو. کریمي صاحب هغه دوه ټکي چې تاسو اشاره ورته کوله لطفا په لنډو چې وخت خلاصې دوره.
بله زه د بشر د حقوقو په اړه دوه ټکو ته اشاره کوم. یو خو داسې د بشر د حقوقو په اړه چې کوم راپورونه سازمانونه کله ناکله تهیه کوي متاسفانه
کریمی صاحب برته مو ټلیفون. بله ها مهرباني وسته
متاسفانه چې پر هیڅ ډول باندې پر شواهد او پر غاصلي ثبوتونه باندې بنا نه وي غلط او نادرست معلومات باندې بنا وي چې متاسفانه هغه درست نه دی او موږ په بار بار په کلکه رد کړی دي. او یو دغه په تعلیمي برخه کې په نورو برخو کې چې تاسو د بشر د حقوقو د سرګندښنو ته یادونه وکړه په دې برخه کې باید وایم چې نړیوال په ځانګړي توګه هغه سازمانونه چې په دې برخه کې برازي نظر کوي د افغانانو باورونو او معتقداتو ته او د هغو فرهنګ ته باید د درناوي ولري. افغانستان یو اسلامي ټولنه ده د اسلامي اصول پرانا کې د خپل فرهنګ پرانا کې دوی ټول خپل چارې باید تنظیم کړي. په دې برخه کې اسلامي امارات کوم ګامونه اخلي هغه د بشر د حقوقو سره په هیڅ واجب باندې
کریمي صاحب هو بخښي د تعلیم په برخه کې کده یو ویان په صفات باندې دفاع کوي یا خو بیل خبره ده لیکن خبره ده ډیره متضاده ده. مثلا د امر بالمعروف د وزارت ویاند وای چې 99% نجونې او ښځې په افغانستان کې حجاب کوي او هغه هم یوازې په کابل کې څو کسان دي چې حجاب نه کوي. نو په قندار کې ولې د نجونو مکتب څوک نه خلاصوي؟ په ننګرهار کې ولې نه خلاصوي؟ په پروان کې ولې نه خلاصوي؟ یعنی دې ته ځواب نشته. بیرته که دې مې سر ته راشو ځواب یې نشته.
شبر صاحب اصلا موضوع دا ده د دغه پروسې لپاره چې کومه تعلیمي پروسه ده او دا باید جریان په عمومي ډول په ټول هیواد کې جریان پیدا کړي د دې لپاره باید یو کلی یو پریکړه یا یو فیصله موجوده وي.
وبخشه تر حمل مخکې ولې طالبان وویل چې د حمل په درېمه به ټول مکتبونه خلاصو؟ نو په هغه وخت کې هغه کسان چې نو پوه شوي ولې اعلان کوو؟
البته یو څه چې باید واضح کړو اوس هم موږ په میلیونونه شاګردان که ښځې نجونې دي که هلکان دي او که ځوانان دي تعلیمي مراکزو ته ځي د تعلیم او د لیسو او د مکاتبو.
کریمي صاحب مننه په همدې هیله چې دا ټولې ولاړې سي. کریمي صاحب مننه او چې کور ودان هیله ده چې ټولې ولاړې سي. خپرونه کې صرف دوه دقیقې وخت لرو. په لنډو به د رامسپور صاحب نظر واخلم. رامسپور صاحب څه باید وشي چې د طالبانو او یا هغه کسان چې په کابل کې پنان دل نړیوالو سره رابطه بهتر شي او افغانستان او د افغانان په سولې کې نور ژوند وکړي؟
په تیر برنامه کې هم دا ویل چې ملي مشروعیت دا بنسټ دا اساس ده. دوی باید هڅه وکړي د خلکو رضایت را جلب کړي خلکو په تفاهمي کې په تصمیمګیري کې باید مشارکت ولري. داسې نه چې هر څه دوی زړه غواړي هر ورځ دوی فرمانونه انشا کړي او دا فرمانونه د خلکو لخوا ونه منل شي او دوی ته جنجالونه لا ډیر کړي. نو د دې له کبله دوی ته ضرورت چې یو ځل بیا فکر وکړي خلکو مشارکت ګړندۍ کړي او داسې تصامیم ونیسي چې د دوی لارې او اړیکې د بین المللي ټولنې سره او د خپل خلکو سره ګړندۍ کړي.
ډیره مننه رامسپور صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. بلال کریمي له تاسو څخه هم مننه کوم او آزاد صاحب له تاسو څخه هم مننه کوم. لا غوریدونکو هم منندوی یم چې په دې خبرونه کې د سکایپ ټلیفون او واتساپ له لارې برخه واخیسته. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
ختلم درت می وانا قتل و می بخا غگ دین شم درت می دیر و جنل و می بخا غگ دین شم درت می دیر و جنل و می بخا